سلامونه او سهار مو بخیر. و بجیش اته بجیش ویل ازادي رادیو د دې سات خبرونه. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خوځو د سنګسار او هغوی ته د جسمي سزا ورکولو د لړۍ د پیل پاړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوې اعلامیه کې دا عمل وحشتناکه او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بلله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړي چې د خوځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله ته یو منصوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ، په عام محضر کې نجونو او ښځو ته سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی. په دې اړه له ډېرو شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلایب د ټولنیزو رسنیو لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغوی ورور خوشی کړل. د هغوی یوې بلې خور ته منار رضایي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشي شوي دي. طالبانو آزاده، نادیا، الهه او یحیی رضایي د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي کې له خپل کوره نیولي وو. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران د مارچ په 9 په ایکس پاڼه ولیکل چې له پلټونو وروسته ورته څرګنده شوه چې په وروستیو ورځو کې د هیڅ ارګان له لورې هیڅوک په دشتي برچي کې نیول شوي نه دي. تازه طالبانو دغه کسانو د خوشي کېدو په اړه هم څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې پر دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومار توکایف ترمنځ کتنه کې خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار ته پاکستان تر پولې پورې غزرول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. په غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 2 واته نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قمندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د 2 موټرو په ټکر کې 2 مړه او 4 ژوبل شول. د دې پیښې سره په یوه ورځ په غور ولایت کې د طالبانو امنیه قمندانې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکو په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپه کېدو له امله 2 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شوي. افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کېږي. او د ترکیې ساحلي ګارد تر ډېر پناهغوښتونکي چې یونان ته روان وو ونیول. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناهغوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو، خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شویو پناهغوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناهغوښتونکي مړه شوي او نور بېدرکه شوي وو. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه د ترکیې په چانه قلعه ولایت کې شوې ده او له پیښې 4 تنه ژغورل شوي دي. د وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د تدریم شویو افغانانو د موندلو هڅه وکړي. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې، خو وزارت وایي چې په دې کښتۍ کې 6 تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نورو نیوز پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت اوختي شوې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې پر ورځ په اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د پاکستان د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې ACC کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي، ګنې له دې هېواده به وویستل شي.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پا پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مخاوني سي.
د جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوې دی، په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زره واپس واخلي. چی په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه هم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل منډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په وروستیو ورځو کې خبریالانو ته وویل د پاکستان د پالیسۍ پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپلو هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په وروستیو کې وویل چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي کله له دې هیواده به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. هغه وایي
گرچن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت و امنیتی اندیشتو لکبله پاکستان تتلیلی د پاکستان د دی پریپری لکبله اغیستمن کیشی لبلی خواه افغانستان پا یو وقت د 1,000,000 کدوالو د منلو ظرفیتو توان نلری نو ملگر ملتونه او د بشری حقونو طولنی دی پا دی برخه که جدی اقدام
مکنی.
پاکستان تر دې مخکې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,50,000 افغان کډوال یې وایستل. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، یو شمېر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران، سیستان او بلوچستان ولایت په دوو ولسوالیو کې د پنجشنبې د ورځې له خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومته وختل شوي چې ور خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورا یو غړي د دې بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې د ترهګرو پنازیونه بللي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومته وختي چې له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل دې راپور کړي.
د ایران امنیتی چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولسوالیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپاهي پاسداران او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ایران لشتر لشه 11 تنه امنیتي ځواکونه او 13 حمله کوونکي ووژل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچو سنیانو یو ډله ده ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې چې په 50 سیمو کې هم مهاله وکړل د ایران د سپاهي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژلې دي. په چابهار کې د روغتون ډاکټرانو ویلي چې له دې بریده 40 ټپیان وروړل شوي دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعې د لمانځه امام مولوي عبدالحمید د دغو بریدونو په خبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د وینې بهیونې او جګړې مخالف دی خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دښمنانو خبرې هم واورېدل شي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس‌زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنیو ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یکشنبې د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي او پر دې سربیره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس‌زاده بیل دی چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوند چارواکي ځواب ووایي. د ده هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبرې وشي. د تیر کال د جدي په وروستیو کې د ایران سپاهي پاسداران ځواک د پاکستان پر خبره توغندي وبشتل او وی ویل چې د جیش العدل پټنځایونه یې وشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو خو وروسته دواړو خواوو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلی کوي. جیش العدل یا هغه ډله چې په چابهار او راسکولسوالیو کې د پولیسو او سپاهي پاسداران پر مرکزونو د پنجشنبې په ورځ خونړي بریدونه وکړل د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا 14 کاله پخوا وروسته له دې واورېدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندلا مشر عبدالمالک ریګي د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. دې ډلې په تیرو 14 کلونو کې په ځلونو پر ایرانی ځواکونو بریدونه کړي او مرشوبلې ور اړولې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او اوس د نړۍ له یو بل کونجه لکه د افغانستان غمیدلې او زورونکې کیسه. په نیپال کې په ډیر شمیر نارینه د بېوزلۍ له امله خپلې ګردۍ پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې د هغو کسانو شمیر چې خپلې ګردۍ پلورلې په جدي ناروغۍ وخته شوي، او ډاکټران هم وایي دې وضعیت د دوی د هیواد روغتیایي سکتور تر ډیر فشار لاندې راوستی دی. دا راپور امید مرزبان چمتو کړی او فریده سیال لولي چې تاسو باید د نیپال یو کلي ته یوسي، هغه کله چې د ګرده پلورونکو په نوم باندې مشهور دی.
دا نیپال د هوکسی ښکلی کلی چې د هومالیا غرونو په لمن کې پروت دی، د ښکلاګانو تر شا یې تریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلی په نوم مشهور دی. په دې کلی کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بېوزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپل ګورده یې د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅه کړې ده.
ډیر پوروړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم. له یو ملګري سره وژغېدم، هند ته بوتلم. اوس کار کولای نسم، هر چا ته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
دا دې کلی اوسیدونکي باور لري چې خلک د بېوزلۍ له امله په اسانۍ سره د قاچاق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضریږي. ښایي د بډوډو د خرڅولو د وارثو په تړاو عامه پوهاوی تر یو حده اغېز ولري، خو له هم د نیپال اوسیدونکي بېوزله دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکي د کار لپاره د چوادونو ته ځي چې ډیرو یې خپل بډوډي خرڅ کړي دي. ډاکټران باور لري چې په خلیج هیوادونو کې ګرمې هوا ته په کتو د کارګرو بډوډي زر له کاره لویږي. جیت بهادر 3 کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغه دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې مې کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل مې پښو خولې کولې او پلاره نه شوم تللی. ما ته یې وویل چې بډوډۍ مې لکاره لوېدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پیوند کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولی شي خپل ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پیوند د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یواله درېمې برخې هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپاله بهر تللي وو. د هغوی ستونزو زموږ پر روغتیایي سکتور فشار راوړی. دوی پخوا تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللي ول، کله چې بیرته راغلل بډوډۍ یې له کاره لوېدلې ول.
نیپال د نړۍ یو له هغو بېوزله هیوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او 60% د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
کورمو باندې ډیره زیاته مننه چې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو څلور وشتاته خبرونه سموګ د رادیو سربیره سموګ په پان هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم سموګ ادرس ته د ازادي رادیو ټول خبرونه کاغذ روان دي خبريږي او کاغذ لا تاسو تکرار هي البته هي رشي وي او نیمه اوریدل په تکراری ډول باندې اوري سموګ په پان باندې خوندې دي کول شي سموګ په پان ته ورشي او د خبرونو جدول کې خپل هر هغه خبرونه چې تاسو لیوال لاست اوري او په تکراری شو ډول باندې هم اوریدل غواړي هل دشته ازادي رادیو وی پاڼې ته مراجعه وکړي. د سربیرا ازادي رادیو په ټولنیزو پاڼو هم وڅارې. د ازادي رادیو ټولنیزې پاڼې فیسبوک، ایکس پاڼا، انستاګرام، یوټیوب، ترخوای زموږ واتس اپ چینل هم در سره وڅارې. هلته هم د ازادي رادیو لخوا مهم خبرونه، مهم موضوعات او مطالب خپاره شوي دي او تاسو کولای شئ هغه واوري او ترڅنګي په ویډیو شکل باندې ځنې مهم البته موضوعات یا راپورونه او یا هم خبرونه شته چې تاسو کتلی او اوریدل شئ. د خبرونه پای ته رسیدلېم. د ژمنې سره سم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او په سي درسي سات په یو بل پس خبريږي.